لا غرمه مخکې 10 بجې دی. قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو د ویبل او سات خبرونه د وړاندې کول لپاره ز رضوان مراد له تاسې سره په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په کونړ ولایت کې د پاکستان له لوري د درنو وسلو د ډزو په اړه وروستی حال درکو. دغه راز په افغانستان کې په تیرو 3 لسیزو کې د بشري حقونو څخه د سرغړونو او د بشریت ضد جرمونو په اړه درته هم یو مفصل او په زړه پورې رپورټ لرو. خو په سر کې له جمیلې ظریف څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سهار له 5 بجو راهیسې د وسلوالو مخالفینو پر ضد یو لړ عملیات پیل کړي. او په بهرنۍ خبرونو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریې جمهور رئیس ته خبرداری ورکړی چې د کیمیاوي وسلو د استعمال غمیزه خطا ونه کړي. پوره خبرونه. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سهار له 5 بجو راهیسې د وسلوالو مخالفینو پر ضد یو لړ عملیات پیل کړي. د دې ولایت د امنیت قومندان باقي زوی نن ازادي راډیو ته وویل چې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه لا روانه ده، خو د دې په وینا ډیر ژر به ختمه شي.
او په دې سیمه کې چې د نورغه په نامه یو قومندان او یو کډا سرګوپانی نور و، زموږ عملیات تر 5 بجې باندې موږ سیمه حلقه کړله. جنګ د دې دخوا څخه مقاومت له عمل لري او انشاءالله موږ په ډېر کم وخت کې په ډېرو په داتلي لازاتو کې انشاءالله د دې مقاومت له منځه یوسو.
دای وای چې د عملیات ملي اردو، پولیس او د ملي امنیت ځواکونو په ګډه ترسره کړي چې ډېر ژر به سیمه له وسلوالو مخالفینو پاک شي. خو وسلوالو مخالفینو بیا تر اوسه د دغو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د پروان پولیس وایي د برېښنا د چارو د 3 انجینرانو د قتل عاملینو د پیدا کولو په لټه کې دي. دوه افغان او یو امریکایي انجینر تیر ورځ د غوربند بامیان پر لویه لاره د وسلوالو په حمله کې وژل شوی دي. د پروان د سیاګرد ولسوالۍ د امنیت قومندان سالم محمد ازادي راډیو ته وویل چې د انجینران په موټر کې روان و چې نامعلوم وسلوالو پرې ډزې وکړې. د یو کورلډول موټر څخه د شال لخوا د دوغو کسانو په موټر ډزې شوې دي. نور معلومات نشته. حمله کوونکي تښتیدلی دي. تر دې دمه کومې ډلې د دوغو 3 انجینرانو د وژلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د فراه ولایت چارواکي وایي په بالابلوک ولسوالۍ کې د پولیسو د یو پوستي قومندان 2 تنه پولیس مسموم کړي دي. د فراه د والي ویان عبدالرحمن فرحي ازادي راډیو ته وویل چې میرویس نومي د قومندان له پرون راهیسې د خپلو 14 ملګرو سره لادره کړي.
د مربوطه د قره شیوان ولسوالۍ بلابلوکي فراه یک قمندان به نام میرویس 7 تن از همکاران خود را مسموم نموده و با 13 پلیس دیگر مفقود شده است. اگرچه گفته می شود که این قمندان با مخالفین مسئله دولت یک جا شده، اما ما در این زمینه شک داریم و تحقیقات ما جریان دارد.
د طالبانو وین قری یوسف احمدی ویلی چې د پولیسو د قومندان له طالبانو سره یو ځای شوی دی، خو د فرا چارواکو بیا تر اوسه په رسمي توګه د موضوع نه ده تایید کړی. دا هم څو مهم نړیوال خبرونه. هغه سړی چې د امریکا په کولوراډو ایالت کې د یوې سینما په تالار کې د 12 کسانو په وژلو او د 50 نورو په ټپي کولو تورن دی، د دوشنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره محکمې ته څرګند شو. نوموړی به د راتلونکي دوشنبه په ورځ په رسمي ډول تورن شي. 40 کلن جیمز هولمز له ضمانت پرته د تېرې پنجشنبه په ورځ په قصدي ډول د 12 کسانو د وژنې په شک نیول شوی دی. د تېرې پنجشنبه په نیمه شپه نوموړی د سینما په تالار کې د یو فلم په افتتاحي ننداره کې پر خلکو ډزې وکړې. د یکشنبه په ورځ ناوخته په ګونو خلک په خار کې چې دا پیښه پکې شوې و راټول شوی او د قربانیانو ویری کاوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د دې خر په روختون کې د پیښې لټپیانو او د قربانیانو له کورنۍ سره وکتل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریې جمهور رئیس خبرداري ورکړی چې د کیمیاوي وسلو د استعمال غمیزه خطا ونه کړي. ولسمشر اوباما پرون وویل کدا سي وشونه د سوریې رژیم او ولسمشر اسد به مسؤل وي.
We will continue to work with our friends and our allies and the Syrian opposition on behalf of the day when
دای وای مونږ به خپل ملګرو متحدانو او د سوریې اپوزیشن سره یو ځای د هغې ورځې په هیله کار ته دوام ورکړو چې د سوریې خلک داسې یو حکومت ولري چې په سوله، ازادۍ او وقار کې د ژوند کولو لپاره د دوی اساسي حقونو ته درناوی ولري. سوریې تیره ورځ خبرداری ورکړ چې له بهر څخه پر دغه هیواد حمله وشي نو کیمیاوي وسلې به وکاروي، خو دمشق ژمنه کړې چې دا وسلې به د خپلو خلکو پر ضد استعمال نه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلي د سوریې دا ډول ګام به له سزا سره مخامخ وي. نوموړي پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د سوریې د حکومت د داسې اقدام د مخنیوي لپاره باید تیار اوسي. سوریې پرون د عربي ټولنې دا پیشنهاد چې که بشار الاسد له واکه لرې شي نو هغه او د هغه کورنۍ به خوندي وي هم رد کړ. او امریکا د بغداد د تیرې ورځې حملې او چاودنې چې سل کسان پکې ووژل شول غندلې ده. د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو د وزارت ویاندي ویکتوریا نولاند وویل دا حملې په داسې حال کې شوې چې مسلمانان د روژې په مبارکه میاشت کې دي.
These attacks which took place today
مخ په عراق کې د دوشنبه ورځې او د اونۍ د پای حمله پکله کغندو د بیګونا کسانو په نخ کول بوزدلانه عمل دی. د بریدونه چې د روژې په مبارکه میاشت کې کیږي د سزا وړ عمل دی. زه به دا ووایم چې دا غیر عادي عمل دی. له بده مرغه دا غیر عادي نه ده چې تروریستان له مبارکه میاشت څخه په دې توګه ګټه اخلي.
عراقی چارواکو ویلي په دیارلس ښارونو کې د وروستیو یوویشت بریدونو په نتیجه کې 200 کسان ټپیان شوي هم دي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مو له جمیلې ظریف څخه واورېدل. تاسې ازادي راډیو اورئ. په روانه خبرونه کې له کونړ څخه حال اخلو چې آیا اوس هم د پاکستان له خاورې پر دې ولایت باندې د درنو وسلو ډزې دوام لري او موضوع څومره لویه شوې ده. دغه راز پراونه خبرونه کې په افغانستان کې د دریو لسیزو په ترڅ کې د بشري حقونو څخه د سرغړونو او جنګي جرمونو په اړه درته هم یو مفصل رپورټ لرو.
دا به درون زوري نه نیولې تر شدن میلادي پلې پورې د افغانستان مختلفو تاریخي دورو پورې اړه لري.
دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د یو جماعت ملای پر یوې وړې نجلۍ د جنسي تیری په تور نیولی دی. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او په افغانستان کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو د غونډې خبرې کوي چې د انتخاباتو د نوي قانون په مسوده بحثونه پیل کړي. د خبرونې په دوهمه برخه کې ولسي ژورنالیزم او د نیمه نړۍ د ښځو لپاره ونیس پروګرام اورئ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ډیر صفه ډول اوریدلای شي. همدا شی به په کونړ کې د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري را سره د ټلیفون پرې کې ده. انوري صاحب قدرته چې د دې ولایت په سرحدي سیمه باندې د پاکستان له خاورې د درنو وسلو راکټونو د بریدونو مسأله اوس څه ډول ده؟ چارواکي سوي چې اوس هم د بریدونو دوام لري.
مراد صاحب همدغه څو شیبې وړاندې ما د کونړ والي سره خبرې وکړلې. هغه وایي چې تېره شپه د دانګام په ولسوالۍ زوړ برول او سور کمر په دغه سیمو باندې اویا ته غونډۍ بیا د پاکستان فوج راویشتلې دي، خو کوم تلفات نه لري. ځاني تلفات البته نور په سلګونو کورنۍ دغه سیمو نه بې کوره شوي دي. لس کسان تر اوسه پورې دغه څلور میاشتې شاوخوا کېږي پکې وژل شوي، دوی شټپیان دي او نور د خلکو څاروي او دا شیونه د منځه تللي دي. باغونه یې وران کړي دي، د کښت ځمکې خرابې کړي دي خلکو ته. او د خلکو په وینا چې تر اوسه دغه 800 شاوخوا کې کورنۍ تیري یوازې ورسره چې بې کوره شوي دي، یوازې سرې میاشتې ورسره په لومړۍ ورځو کې یو څه مرسته کړې ده، بیا چا ورسره مرسته نه ده کړې. والي وایي چې دغه کمی هڅې چې روان ډیپلوماتیکې هڅې روانې تر اوسه پورې افغان دولت کوم کارونه چې دلته کې کمی مرمۍ راځي موږ روزانه د دې راپورونه مرکز ته ورکو او رئیس جمهور د پاکستان رئیس جمهور سره همدارنګه د نوی صدر اعظم سره په دې باندې خبرې کړې دي او د سفیر سره وزارت خارجه خبرې کړې په پاکستان کې چې افغان سفیر د وزیر سره دی هغه وایي چې د پاکستان چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي خو تر اوسه داسې معلومیږي چې دغه ډیپلوماټیکو هڅو هیڅ نتیجه نه ورکړې اوس هم مرمۍ را روان دي مراد صاحب
انوری صاحب کا اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې په کوم سیمو چې د پاکستان له خاورې دغه مرمۍ او راکټونه لګیږي هلته د افغان ځواکونو د شتون په اړه راته وایي چې افغان ځواکونه هلته پوستې لري امنیتي قرارګاوې لري که څنګه
دغه ته چې د دانګام ولسوالۍ د هم سرحدي ولسوالۍ د مراد صاحب د بینشی په نوم باندې یو سیمه ده د سرحد دی لکه تورخم کې چې کوم سرحد دی یو سړک تللی دی اخوا ته دیر طرف ته دلته سرحدي پولیس پراته دي په دغو سیمو کې هغوی هم ویني راپورونه ورکوي ملي امنیت څه کسان دي هغه دي خو ملي اردو نه شته دی ما پرون خلکو سره خبرې کولې مراد صاحب دغې سیمې خلکو سره هغوی د ملي اردو غوښتنه کوله چې باید ملي اردو دلته راشي تر څو دغې مرمۍ مخه ونیسي یا دوی ته جوابیه ډز جوابي برید ور باندې وکړي ما والي سره په همدې خبره وکړه چې ډیپلوماتیکو هڅو خو تر اوسه پورې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې آیا فوځي جواب ورکولو کوم امکان شته که نه شته دی هغې وویل چې که مونږ ته مرکزي حکومت امر وکړي مونږ جواب ورکولی شو خو تر اوسه پورې مونږ ته چا څه نه دي ویلي په دې اړه
ډېره زیاته مننه کور ودان روح الله انوري او قدرمن اورېدونکو چې د کونړ پر سرحدي سیمو د پاکستان لخوا د درنو وسلو د ډزو په اړه وروستی حال راکو
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ
په افغانستان کې د کمونیستي نظام له سقوط وروسته د کورنۍ جګړې کیسې تر اوسه خلکو ته یادې دي دا په اویې ملسیزه کې د پیښو هغو بې رحمیو کیسې دي چې وسلوالو به ملکي وکړي او د جګړو ګډونوال ډله ډله وشل د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې او تر دې مخکې بې رحمیو شواهد چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په ډله ییزو قبرونو کې خوندي پاتې دي په یو مفصل رپورټ کې چې سرلیک دی د افغانستان د منازعې ترسیم سب کړي خو ځینې کارپوهان او فعالان په دې باور دي چې په نږدې راتلونکي کې د دې رپورټ خپرېدو ته ډېر امید نشته په دې اړه نور د احمد تکل پر رپورټ کې اورو
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو راپور کې د هغو قومندانانو نمونه په ډاګه یاد کړی دي چې په اویای ملسیزه کې د کورنیو جګړو په ترڅ کې د ملکی وګړو او جنگي اسیرانو په وژنو تورن دي راپور کې ویل شوی چې دا وژنې یا د دې قومندانانو په مستقیم امر او یا د دوی د اړوندو سرګروپانو لخوا شوې دي د افغانستان د منازعې ترسیم چې له 1950 کال راهیسې په هیواد کې له بشري حقوقو د سرغړونو یو مستند راپور دی په 800 مخونو کې تدوین شوی په دې راپور کې چې د شپږو کلونو تحقیق او څیړنو په نتیجه کې برابر شوی د پخوانی شوروي اتحاد د اشغال له کلونو نیولې په 2001 کال کې د طالبانو تر سقوطه له بشري حقوقو د سرغړونې پیښې او عملانې په تفصیل سره ثبت شوې دي د بشري حقوقو فعال هوریا مصدق چې د افغانستان په نړیوال سازمان کې د بشري حقوقو څیړونکو او د دې راپور له جوړونکو څخه دا وایي د کورنۍ جګړې په کلونو کې له بشري حقوقو د سرغړونکو په لیست کې هغه کسان شامل دي چې د افغانستان په اوسنی دولت کې مهمه څوکۍ لري
د منازعې د ترسیم راپور چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لخوا تهیه شوې ده کولای شي چې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت لی او قضایی اردانونو د قدرت او استقلال پرمختګ یو ډیر ارزشمن قدم دی د دې په خاطر چې دا راپور د هغه کسانو د جنایاتو په باره کې رپورت ورکوي یا استناد ورکوي چې هغه اشخاص اوس د دولتي په مقاماتو کې د پارلمان په څوکیو کې ناست دي او دا خلک تر اوسه هم افغان خلک ځوروي او د دوی حق تلفوي
د افغانستان ملي ائتلاف چې په راپور کې د یادو شویو کسانو اکثریت غړیتوب پکې لري د دې راپور خبرول د مجاهدینو پر ضد د ځنګړو جریانونو دښمنی بولی د ائتلاف وایاند فضل سنچرکی ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
یې گزارش توسط کسانی تهیه شده که اونا یکینه و نفرت عمیق از جهاد افغانستان
دا راپور د هغو کسانو لخوا برابر شوی چې د افغانستان له جهاد او مجاهدینو سره ژوره کینه او کرکه ترې لري او په خپل د جهاد په ویاړونو کې شامل نه دي بل دا چې زمونږ په نظر د دې ترڅنګ چې په افغانستان کې باید د حق پوښتنه وشي او عدالت پر ځای شي، خو هر ډول راپور باید په بې طرفۍ سره او په دقیق جامع او عادلانه ډول برابر شي، او له هغو څخه باید د سیاسي حریفانو او سیالانو پر ضد د یوې وسیلې په توګه کار وانخیستل شي.
خو میرمن مصادق د دې راپور د محتویاتو پر رښتینولۍ ډاډمنه ده.
هغه اسناد چې د دې راپور کې موجود دي د زنګي قربانیانو دست اول راپور یا گزارش دی چې هغه خلک د خپل تجربې بشري حقوقو خپلواک کمیسیون گزارشګرونو ته شریک کړی وو، او همدارنګه دا گزارش د مطبوعات او همدارنګه د نورو نړیوالو بشري حقوقو سازمانونو اسناد هم دوی ته په دې راپور کې ګډه شوې ده.
د منازه ترسیم پر راپور کې په ټول هیواد کې 180 ډلهیز قبرونه ثبت شوي چې له دې ډلې یوازې یو سپړل شوی او معاینات پکې شوي دي، ځکه افغان حکومت د نورو لپاره د ډي ان ا د معایناتو لازم وسایل نه لري. د نیویارک ټایمز د راپور لمخې دا هغه ډلهیز قبر و چې په کابل کې د کورنیو چارو وزارت په ساحه کې دننه موندل شوی. د اجسادو د قانوني معایناتو د ادارې مشر محمد اشرف بختیاری لوراس پانی سره په خبرو کې ویلي د کورنیو چارو وزارت د ته امر کړی چې په دې ډله ایز قبر کې د موندل شویو کسانو د هویت په اړه د څه نه وایي، ځکه دا معلومات اشد محرم وو. خو بختیاری د افغانستان په نورو سیمو کې د ورته ډله ایزو قبرونو په اړه په زړورتیا سره خبرې کوي او هلته تحقیقات ضروري بولي. د ایتور لګوي چې نړیواله ټولنه او افغان حکومت دواړه په دې اړه تحقیقاتو ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري. له بشري حقوقو د سرغړونکو په دې فهرست کې د ولسمشر د دوه مرستیالانو مارشال قاسم فهیم او کریم خلیلی، د بلخ د والی عطا محمد نور، د جنبش د مشر جنرال عبدالرشید دوستم، د وحدت ګوند مشر محمد محقق او حتی د احمد شاه مسعود په ګډون د 500 تورنو کسانو نمونه شامل دي. خو د ملي ائتلاف ویاند سنچرکی د راپور د جوړونکو د رښتینولۍ په اړه شک خي.
کله چې پر احمد شاه مسعود او د جهاد پر ویاړلو څیرو تورونه لګول کیږي، په خپل معلومیږي چې دا راپور په کوم هدف برابر شوی. کچرته د یو دقیق راپور جوړول په پام کې وي، نو باید د افغانستان د وروستیو دریو لسیزو تاریخ په بشپړ ډول تحلیل او ارزول شي. کله چې ځانګړي څیرې په نښه کیږي، هغه هم په خاصو شرایطو کې، نو سمدستي د دې راپور د جوړونکو پر رښتینولۍ شک کولای شو.
د بشري حقوقو فعالان افغان چارواکي له یاد شوي راپور او د هغه له ترتیبونکو سره په څرګند مخالفت تورنوي. میرمن مصدق وایي چې ښایي افغان حکومت د دې راپور له خپرېدو سره موافقه ونه کړي.
زموږ اندېښنه ده چې د کرزی حکومت نه غواړي چې دا راپور نشر شي، د دې په خاطر چې یو شمېر اشخاص چې د دې راپور کې د دوی نوم ذکر شوی دی، دوی اوس د افغان حکومت په لوی پوستونه، وزیران، د رئیس جمهور معاونین، والیان، ولسوالان، امنیه قمندانان او نور پوستونه، همدارنګه یو شمېر نور هم په پارلمان کې موجود دي.
د منازعه د ترسیم د راپور په اړه د ملګرو ملتونو د مسؤولو چارواکو دریز روښانه دی او هغه دا چې باید خپور شي. خو ځینې افغان او امریکایي چارواکي دا نظر ناسم بولي. دوی ویریږي چې د دې راپور خپرول ښایي په افغانستان کې د کورنیو شخړو باعث شي. په کابل کې د امریکا د سفارت یو مسؤول مقام نیویارک ټایمز ته ویلي، لومړی ځل مې چې دا راپور ولید وویرېدم. دې مقام د خپل نوم د نه افشا په شرط ورسپانې ته ویلي دي چې د راپور د خپرېدو وخت به یو ورځ راورسیږي، خو دا یې وخت نه دی. په داسې حال کې چې په 2014 کال کې نړیوال ځواکونه د ټاکلي پلان لمخې له افغانستانه وځي، فعالان خبرداری ورکوي چې که د بشري حقونو له سرغړونکو سره حساب کتاب ونه شي، ښایي دا بېرحمۍ په راتلونکي کې بیا تکرار شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د یو جماعت ملای پرې وی وړې انجلۍ د جنسي تیری په تور نیولې ده. د سمنګان د امنیه قمندانۍ ویلي چې دا ملای د خلکو په مرسته نیولې. په دې اړه نور د اجمل ان پر رپورت کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سمنګانو کې د یو جماعت امام د خونځي پرې وی ماشوم انجلۍ د جنسي تیری په تور نیولې ده. د وزارت په وی خبرې کړي خبر پانه کې ویلي چې د درې صوفو سیدونکو مولوی سید احمد چې د ایبک خار د لومړی حوزې د جمعه امامو پر خپل شاګردې د جنسي تیری په تور نیول شوی. د سمنګان د امنیه کمانډان غلام محمد د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې مولوی سید احمد د یک شنبه په مخام د سیمې د خلکو په مرسته د خونځې د دیس د کوونکی په کور کې نیولای
قرار کې ما قضیه ازنزدیک بررسی کړم
دا وایي څنګه چې موږ پیښه له نږدې څېړلې پرون د خلیفهګانو په نوم د جومات امام د تراوی د لمانځل ادا کولو وروسته له جومات څخه وتلی او پلان یې درلود چې له خپل شاګرد سره ناروا عمل وکړي نوموړي په وار وار هغه تهدید کړی و چې د نجونو مکتب ته د نیزي چې کافرېږي او خپله یې غوښتل چې داسې یو تیری وکړي چې له نیکه مرغه د پولیسو او د سیمې د خلکو لخوا ونیول شو او اوس یې دوسیه تر څېړنې لاندې ده د سمنګان د امنیه قمندانۍ ویاند وایي د سیمې خلکو ملاله هغه وخته چې له جومات څخه وتلو په پټه تعقیب کړی او پولیسو ته یې خبر ورکړی و دا غلام محمد په وینا خلک له پخوا څخه پر دې ملا شکمن و ځکه نوموړی تر دې مخکې هم په داسې کړنو تورن و په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جنسي تیریو په ځانګړې توګه پر ماشومانو د جنسي زور زیاتي پیښې زیاتې شوې خو د بشري حقونو فعالان د افغانستان عدلي او قضایي ادارې په دې ملامتوي چې د دا ډول جنایاتو ترسره کوونکو ته وړ سزا نه ورکوي او همدا علت دی چې دا ډول پیښې زیاتېږي
د اتصالاتو اتصاب اتلس پروګرام په همدې خبرونه کې
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او ری احمد زبیر شمن د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کړې او په افغانستان په خاص توګه د اداري فساد پر ضد مبارزې په اړه مطالبه در اوروي
ویسا ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې سرمقاله د اداري فساد په ستونزې او د هغې په هواري کې د پارلمان د رول په اړه لیکلې ویسا لیکلي د ولسي جرګې د کار له پیل سره سم له دې جرګې نه دا تمه کیږي چې د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره پر حکومتي ادارو خپله څارنه جدي کړي خو په مطلب کې ولسي جرګې ته دغه چاره ستونزمنه ګڼل شوې او لیکلي دي له فساد سره د جدي مبارزې لپاره تر ټولو لومړی ولسي جرګې ته پکار ده چې خپله د جرګې غړي له اداري فساد څخه پاک کړي ویسالی کری د اداري فساد په پیښو کې د جینو وکیلانو خلکتیا او د هغوی ځینې غیر قانوني کړنې هغه څه دي چې د ولسی جرګې په عمومي توانایي منفي اغیز اچولی محور رسپانې په یو مطلب کې له پاکستان سره سرحدي ستونزې څېړلې دي محور د چارواکو په حواله لیکلي پاکستانی ځواکونه د ننګرهار په جینو سرحدي سیمو کې له ډیرن کرخینه په کیلومترونو رامخته شوې دي رسپانې د ننګرهار د قبایلو قومونو د چارو د رئیس په حواله لیکلي پاکستانی ځواکونه په کامې ګوشتي او لالپوري ولسوالیو کې 30 کیلومتره د ډیورن لکرخنه دی خو راوخت دي محور لیکلی له پاکستان سره دغه سرحدي ستونزې او له خاورې څخه د راکټي حمله مسله نور دی حتی رسیدلې چې یوازې په کابل کې د پاکستان د سفیر په احضارولو نشي هواریدلې ورسپان لیکلی افغان دولت کولای شي دغه ستونزې ملګر ملتونو او ناتو سازمان ته وړاندې کړي ترڅو معلومه شي چې پاکستان له دغې لارې کوم دام اوړولې دی هیواد ورسپان هم په خپل سرمقاله کې هم دا مسله څېړلې او لیکلي دي افغان دولت باید د پاکستان له خاورې د راکټي حمله مسأله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړي ورسپانې لیکلي په یو شمیر ختیځو سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې راکټي حمله په داسې حال کې دوام لري چې د پاکستان صدر اعظم په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د یو بل د هیوادونو په چارو کې د نه مداخله ژمنه وکړه هیواد ورسپانې نن هم په خپل لومړي مخ کې د جګپړو چارواکو او ادارو د غونډو په اړه راپورونه خبره کړې دي د هیواد د لومړي مخ په غټ سرلیک راغلي د وزیرانو په شورا کې یو شمیر مهم موضوعګان وڅېړل شوې او په اړه لازم تصمیمونه ونیول شول سرنوشت ورسپانې هم خپل سرمقاله د اداري فساد پر ضد مبارزې کې د ولسی جرګې په رول لیکلې سرنوشت لیکلي چې ولسی جرګې پر اختیار د اداري فساد پر ضد مبارزه غواړي نو دغه مبارزه د لومړی لزانه پیل کړي لکه څنګه چې ځینو وکیلانو همداسې غوښتنه کړې ده سرنوشت لیکلي په ولسی جرګې کې باید د ځینو وکیلانو د معاملګرۍ او د اداري شوی فساد مخنیوي وشي ورسپانې د خپل سرمقالی په پای کې لیکلي چې ولسی جرګې د ځان په اصلاح کولو توانېږي له هغې وروسته د حکومت د اصلاح او د فساد د مخنیوي لپاره هڅې اغیزمنې ثابتېدای شي
یو شمیر سیاسي ګوندونو د انتخاباتو د نوي قانون په مسوده بحثونه پیل کړي دي دوشنبه پر یو شمیر سیاسي ګوندونو په دې اړه غونډه وکړه ویل چې د انتخاباتو د نوي قانون د لاسرسي لپاره به یو ګډه کمیټه جوړوي احمد زبیر شمن په تفصیل لري
په کابل کې د انتخاباتو د نوي قانون په مسوده د بحث لپاره سیاسي ګوندونه د خپل ډول په یوې کمسارې غونډې کې راټول شوي وو. په تیرو څو کلونو کې کم داسې لیدل شوي چې د هیواد پر یوې مسلې د دارنګ ګڼ شمېر ګوندونه د خبرو په یو میز راغونډ شوي وي. د دوشنبې د غونډې د اجنډا یوه مسله د انتخاباتو د نوي قانون پر طرحې بحث کول و چې نیمګړتیاوې په ګوته شي. د ملي متحد ګوند یو غړي جنرال امرالله امان د دې مشورتي غونډې په اړه وویل
طرح قانون انتخابات که
از طرح انتخابات د قانون کومه طرحه چې د انتخابات د کمیسیون لخوا وضع شوی ده ځینې تخنیکی ستونزې لري، خصوصا سیاسي ګوندونه باید پکې خپل ځانګړي ځای ولري. موږ د دې لپاره دلته سره یو ځای شوی چې وکولای شي یو د حل لار راوباسو او سیاسي ګوندونه وکولای شي چې د افغانستان پر راتلونکي حکومت او پارلمان کې ځانګړي ځای ولري.
په یاده غونډه کې د ملي ائتلاف او ملي جبهې په نوم د سیاسي ائتلافونو، حزب اسلامي، اسلامي جمعیت، افغان ملت حق او عدالت، اسلامي دعوت، نوی افغانستان او ملي اقتدار په ګډون د بیلابیلو ګوندونو استادو ګډون کړی وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د نوی قانون مسوده خبره کړې ده. په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې انتخابات د یو تقنینی فرمان لمخې شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د نوی قانون مسوده له 50% بدلون سره برابر شوې ده. د ملي لاف یو غړی فضل الرحمن اوریا رسنه ته ویل د ګوندونو په یاده غونډه کې به د نوي قانون په طرحه کې به یو لړ تغیرات مطرح شي او د هغې مسوده او بیا ملي شورا ته واستول شي.
در آخرین تحلیل یک طرح و
په ورسته تحلیل کې به یو طرح تصویب شي، بیا طبیعي ده چې دغه واحده طرح پارلمان ته استول کیږي او په پارلمان کې به د دې ګوندونو غړي له دې واحده طرح دفاع وکړي. له دې ګوندونو څخه یو کمیټه هم جوړیږي چې پر دې قانون کار وکړي او د ګوندونو په راتلونکي عمومي غونډه کې به د خپل کار راپور وړاندې
کړي.
د ګوندونو په غونډه کې وویل شول چې په راتلونکي کې به هم خپلو مشورتي غونډو ته دوام ورکوي. دوی وایي په خپلو کې به د هیواد پر مهمو مسایلو د دوامدارو مشورو لپاره د یو میکانیزم په جوړېدو هم کار وکړي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان خلک کمپیوټر د دوی په ورځنیو کارونو کې د پرمختګ ښه لامل ګڼي، خو دا هم وایي چې د لاس په لیکلو یې اغیز کړی او د ډیرو د لاسلیک او د ډیرو لاسلیک یې خراب کړی دی. ځینې ځوانانو ازادي راډیو ته ویل اکثر لیک لوستل په کمپیوټر کې کوي، د همدې امله د لاس لیکل خراب شوي دي. د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي اوس هم د خط د ښکلا رسمي او شخصي مرکزونه فعال دي او دا هنر زوال ته نه پرېږدي. د پوهنې وزارت وایي په تعلیمي نصاب کې د لاس لیکل شامل دي او که زده کوونکي هڅه وکړي لیکي خپلای کې د شی تفصیل لخن محمد سین څخورو.
سره لدی چې په ورستي کلونو کې د کمپیوټر ټکنالوژي د افغانانو او پتیر د تعلیمي مؤسسو د کارکونکو په ژوند مثبت اغیز کړي، خو له بل خوا یې د ګڼ شمیر خلکو د لاس لیکل هم اغیزمن کړي دي. یو شمیر افغانانو ازادي رادیو ته وویل چې اکثره ورځنۍ موضوعګانې په کمپیوټر کې لیکي، د همدې لامله د لاس لیکنې خرابې شوې دي. دوی وایي ځوانانو ته پکار ده چې د کمپیوټر د کارونې ترڅنګ د لاس لیکلو ته هم پام وکړي. د کابل پوهنتون څو تنو محصلانو ازادي راډیو ته وویل
زما نوم سید الله دی، چې اوس په ټولو ادارو کې کمپیوټر راوتی، ټول مامورین د کمپیوټر څخه استفاده کوي، خط ته دومره زمینه نه مسایدیږي. پخوا به خلکو د خط څخه استفاده کوله، اوس چې کمپیوټر مان ته راغلی د خط د خلکو نه دی ښکلی. ضروري ده چې باید د کمپیوټر سره سړی خپل خط ښه کړي.
ځوانانو زیاتره پاملرنه د کمپیوټر او انټرنیټ په خاطر راغلی، خطاطي او خوشنویسي لپاره پاملرنه متاسفانه نه ده سوې. ځوانان کمپیوټري زده کړې کوي، دا باید پام کولري چې ځوان ماسل او هر څوک سی پی آر ساته باندې باید یو ډېر ښه خاتو لري.
په وروستیو شاوخوا لسو کلونو کې د حکومت او ځینو شخصي ادارو په دفترونو کې د کمپیوټر کارول دود شوي او خلکو ته د پام وړ اسانتیاوې برابرې کړې دي. د دې ترڅنګ دا هم ویل کېږي چې د نوې ټکنالوژۍ پرمختګ د لاس لیکلو له هنر سره د ځوانانو مینه کمه کړې ده. په دې وروستیو کې جمهور رئیس کرزی هم په خپلې یوې وینا کې تاکید کړی چې ځوانان دي د کمپیوټر د کارونې ترڅنګ د لاس لیکلو ته هم پاملرنه وکړي، سو د لاس لیکونه ښکلي او واضح وسي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي هم د وزارت په تشکیل کې او هم یو شمیر غیر دولتی روزنیز مرکزونه شته چې ګڼ شمیر نجونې او هلکان پکې د حسن خط یا د لاس لیکلو د هنر په زده کړه بوخت دي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی آزادی راډیو ته وویل
هنوز هم در کشور ما نهادایی هستند که نباید حسن خط یا خوشنویسی
اوس هم زموږ په هیواد کې داسې ادارې شته چې نه پرېږدي حسن خط یا ښکلي لیکل چې زموږ لرغونی دود دی د خلکو هیر شي. موږ د هنرونو پوهنځی لرو. همدارنګه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سازمان غلام محمد میمنګي په نوم یو هنري مرکز لري چې استادان پکې ځوانانو ته د حسن خط تر څنګ نور هنرونه هم ورزده کوي.
په دې وروستیو کې داسې هم لیدل شوي چې کوم ځوانان چې په کمپیوټر کې ډېرې لیکنې کوي د لاس لیکنې دومره خرابې شوي چې مفهوم ترې په اسانۍ سره نشي اخیستل کېدلی. د پوهنې وزارت وایي حسن خط د دوی په تعلیمي نصاب کې شته خو مناسبه زده کړه یې د زده کوونکي له هڅې پورې تړلې ده. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر بجو پورې په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې